هغه دای وو د کز
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وای وی دی ودان دا وطن د افغان.
د مشاعره په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستې دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزورې ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. خوابا لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو. خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه یې هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای ټوپک تمخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان د پاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې خې او ګټورې خبرې هم کولې شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یو نشه مرته زه ویلی شم که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي او هغه په څلیری ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود دي، آغا نظر ور کولی شي، آغا ادراک کولی شي، آغا په مسایلو باندې خپویدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو آغا په څه معنی پوه شي، آغا په څه نظر ورکی.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمی ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړي، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا د هغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو، دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
مطالمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علی په بي ولاړولی شي، زما هیله تدا ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې، دغه شان په بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ځای کوو، هغې نه ښه خبره دا ده چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې باندې د مجلې په لستون باندې چې هر څوک چې وي د دې متعلق اخبار دی لولي مجله دی لولي حتمی ضروری به د څه یو څه د مخه راځي پم دغه لګي تنګ او لنډي لستون کې چې د معلوماتو کې به صفه کیږي.
هغه وای کوم خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړي نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته شا کړي د کتاب او قلم په ځای ټوپک پل کړی دی د هرې ورځې په تیرېدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بېسواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي، خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو اثرو څرګندېږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې مش په آینده کې چې بیا تحقیقات کې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه ښیي چې څونه اثار تخریب شوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارونه شوي دي په مس عینک کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مس عینک کاملا د مس عینک ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراد شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مس عینک کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامور شده ما خواهش داده چه باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چه باید من شرولت دارم چه باید در یک مجسمه یا اثر باید وقایر شی من باید در تحییر شی چه امکان محترم وزارت باید در شیان ما تحمله و که انشالله در پروژه روژه که در ساعت
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېره مشکلات وو، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افراد شي او دې له بل ځای کې انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد شمول ضرورت دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وختن با ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې هلته درغون آثار د دې معنی کار دي. دا مسئله بېخي مزده رادومه.
افغان انځورګر عزیزالله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډېره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډېر نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسم زراعت انسټیټیوټ ویلې. دماغ په رشتہ پاول قدم کې زراعت وو. پس لغت سره لنستو فارغ سوم بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلې. چون څه لاواله ما ډیر مینا دلوت انزورګری سره نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کانسل کو بیا مې تبدیل کوزان هنرونو پانځي ته بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې نو چون څه ما ډیر مینا دلو ډیر شوق علاقه مې دلوت او کما د کرنې پانځای ویلا وای نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدای چون زه اوس یو هنرمند یم نو زه اوس ویاړم افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم
تو خیسه وو منو ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي
زه اصلا د کوچنیوال نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره نو بیا مې څه شروع کو تقریبا د سی ابتدا یعنی د سی مسلکی توګه اکیډمیک شکل نه نو تقریبا لاس کالا الا پنځه لاس کالا ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کو او که زه رښتیا ما استاد هم نه دلوت د ما مشر ور زی ډیر تشویق ولم نو پس لغه څه زی تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل علاقه مې ډیر سو نو بل اخره کورونه مې هغه سو مختبول نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختبول سپږی کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و دا ټول کورونه مختبول پس لغه څه زه نه سوز رات نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم بیا ما د خپل د اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه دلود نه خوښي
یعنی تقریبا شوق څلور دی
څلور دی البته په دې څلور دی سکاله کې مکمل اکیډمیک شکل نه نو ابتدایي شکل او پنځله سکاله وخت نیسه نو پس لغه څما اکیډمیک کار شروع کړ
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پرانګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه دي ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته ملاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده امپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغه څه بیا مختزې بنو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډير مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډير په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط له خو خلق له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سيو بخښنه دي د سيو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلچر لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده دینرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونو نمو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استانبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګای مدلوت څه ټول په انفرادي توګه د ما نمازګه وی اسلام آباد کې ما د نمازګای دلوت څه په دونویم کال کې و او درینویم کال کې دونویم کال کې د ما نمازګه په اونرکره ګالری کې ډیر شنه نمازګه سره ډیر تشویق سوم د ما شاه آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوګانی نمازګه و چاپ سی وو په ګندارار ګالری کې وو په دې درې نیمم کال کې حالت نمازګه دلوت څه دغه مسول نگینه حیات نومې ده یو هنرمند و څالتم د ما ډیر اثر خرڅو حالته تون ډیر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډیر تشویق سوم دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټه بلوچستان کې د ما ډیر نمازګه ورکړي ټول انفرادي نمازګه و بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګه د لوڅ په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یادیده سی یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش یو یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون یو منطقه دا چه ارتباط دی نیو دیلی سرده لری نوال تا یو نماشگاه ما ورکس اغم دیمان فرادی نماشگاه و
ماشاءالله که دیر نندار تونو نمو درلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرچوی هم یه ستاس کومه یو تابلو و چه دیر خلگو توجور تا کلی دا و پلوار قیمت خرچ